موجود سمرة درتا دارتنا كيجي
كهقات كوي تقريبا دش بالخوانا تر هذا أقل دو وبوري دري وبوري أصلا خوب نلا رم زكت نداس تزوي مزه دورازي نا دورازي خوب هم نستا دش بهم خوب نستا وكلت بيدي كي هم بير يو نارام خوبي بخوب كي هم هماغا كتاب دا كتاب شادا يا مكتب دا يا مدرسة دا يا هم هندون دا كم نسوس فينا منغرا توسوي أستو زكا مكتب خلاصو خوص فينا هاغ حالات كوز منغ بيت بانتون ويلي بيتو نستا نيو فشار دا لكا دير بات
دسي وزيات كي دي كوراني ملاتار تا سمرة زورات لاري او دي كوراني برخور دي سرات سرقام دا
دي كوراني ملاتار خو زخت زيات زورات بارتا لارو يا احساس هوا مي زكا مور مي خويند مي مور مي داغا ويت شل كالمخ كي تدا حسو او طولو جنكن بند مبانتو نبندو خو كلت بيا حكومات تبدل سو يا تحولات بيا راغلل نو جنكن بيا بيا وڑي راغلل نو وز هم ممكنا يا دي حكومات پا تبدل دلو يا پا تحولات یا هم پدې چې شاید دوی خپل پریکړه تغیر کړي بیا پانتونو نو مکتبونه خوسي کی نو دا یو ښه خبر به وي درته خو او دوی مملاتړ کوي خو هغه د زړه ناامیدی احساس یا د خپګن احساس ډیر انسان زوروي
سنفیان دي لغو خبرېږي کوم وضعیت رسیدلی آیا د سې حالت خو به نه چې غو دي ځان ته زیان رسوي رواني حالت تر دې د خراب وي
ولې نه زمونږ سنفیان دي څو سم په ارتباط کې ویلو بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې له لوري ولسوالګان نه یوازې دم دي لپاره راغلي وي بیرته تلی لیدي نو دا هغوی ته ډیر سخت ده زمونږ خپل یو ملګری هغه لډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دا ویل دي سنا به شروع کیږي نو مخې کړی دا د کورنۍ په خوخه باندې نور سره کوزه کړی دا یا هم ودونه کړی دي کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزه ودونه کوو خو غوي کم نه اوس نا امید سی ویدیو د کورنۍ پریکړې ته غړی کی دا
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې لټبسخه فارغه شوې او اوس به داندې په کور ناشته ده وی لوي خو د زده کړې ټول لارې وتړل شوې لبل په لور رواني سي مرکزونه هم د طالبان لخوا په دې پلمه وتړل شو چې دلته اروا پوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جونې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دي د تعلیم یې راګرځولې دي خلک پرمختګ کې مشاته کوي زموږ ټول شیزي خويندې کده کار دادي کده درسو دادي هغه ټول پر کور ناس زما خپل ملګری دي ایگزیټ امتحان ته آمادګی نه ولې ودی دا غسش کار ایگزیټ امتحان نه مخسي د تخصص ته هم مخسي د ایگزیټ امتحان زندوانه خسي یو خو ذهني رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړی دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکې څوک یو خبره ورته وکي سر ور خلاص کې دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي لیکن نه هلته خو هغه پر بند کړل دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل
دغه انجینې چې لقابله ګی نه راګرځول سوي دوی پاک لره توې څومره انجلې ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هیلي باندې راسي قابله ګی تکینی هغه مر باندې باندې کا څومره سخت ده
دا خو به حته ډیره سخت ده ځینې انجینې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرستی کوي نارینه په کور کې نه لري نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای دا ګټ څنګه کور ته یوسه دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کوي خو نه سکه ام د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپل هم کورنۍ به سرنوشت سر سره پاتې سو ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي نو مکمل کورنۍ ورسره تباه کیږي
شفیقه فاروقی زیاتوی که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري خو بیا هم یو پیغام ورته لري
تاسو شته ته خپل حق ورکړئ د شهزه حقوق و پیژنی چې د هغه حق څه دی په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې شهزه د تعلیم ونه کې خو نارینه دي چې هر څه کوي و دې کې هیڅ پروا نه کوي دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي، وختونه دی ور جلا کې، نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي. خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد مختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دومره کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپین سرې ته یا د سپین ژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خدا هم نه کوي چې کوچنی پیدا کیږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپین ژری یا سپین سری تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نه شي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کیږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي. او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخه وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي.
طالبان هغه زما لور په یولسم ټولګي کې وکنه، بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دې دغه شهادت نامې وشي بیا به موږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی اولسم ورکړی وه، هغه دولسم تر شوی نه وه. بس بیا یې لاړم یو ورځې د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزه مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله، دا بیا جړله، خیر دی لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور وګوره، زه په خپله دوه لیسانس لرم، کور کې ناسته یم. خیر دی لورې، خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم وکړې. بس هره ورځ دا جړله ډېره خفګان کول. بس ما ویل زه خیر دی، زه تا بوزم یونیورسټیټ کې، کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو، دومره جړلې وه، یو خوا ته دا جړې، یو خوا ته زه په خپله جړه. ما ویل لورې چې څنګه مو ته جړ، د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته جړې، قسم دې فرشته جانې دومره جړلې دي چې دې جنکو ته ګورم. د شبکې اجتماعیونو کې دې د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خفه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنې کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د صحت دغه برخې ته، ډاکټري برخې ته لاړو. چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ویل زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی، ستا خوښه دی، زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم د څلور کالو قبلګي دی، زه هغه وایم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواد شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ما خو تم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، که زمونږ خپل ملک نه کړي، زمونږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي. بیا چې پوهنتون نه وتړل شول، یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې. اوسې روحي حالت دومره خراب دی چې لزان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د
بالی. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي؟ د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې، که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله، خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیر کنه چې نور خو بیدن افغانستان حالات موږ تاسو ته ټول ته معلوم دي چې هیڅ خوشحالي نه وایي. وخت یو چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري، ما ورته وخندل، ما وې زه څلور دانې کور لرم، ما څنګه، ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې سیروک ماماته څلور اپارتمان دی، یعنی زه نورې چین غواړم، ماماته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی، یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه، یعنی تناز ځان نه خایم، د هر ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله و، نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه اد اقل یو ځای ته ورسو. او کله کله موږ وایي چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه، یعنی دا چې خدای نخواسته معتاد نه وي، پوډري نه وي، بې علمه نه وي، دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایي چې وطن مرده، په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح و سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي، سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. خو موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د مانه چا پوښتنه وکړه، وړکۍ لور مې نومې سامیه دی، وایي وضعیت یې څنګه دی؟ ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو، د موږ نه دا ډېرې چیغې وي، یعنې دومره حساسه شوې ده. دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نه ده نه چې یعنې زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم، کله کله وی در کې حالات هغه وخت کې چې په خپل یو انسان یو شی وویني که نه ورسره مخامخ شي، نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعضې خلک چې رسېدلي دي، یعنې فارغ شوي دي، دوی رشتې نه ته کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دي، دغه دي حداقل درمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مسالې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولای چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلې. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه، له پوهنتون نه، ورپسې له نیمه زده کړو نه، قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې، د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم، هغه شوق، هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستله، هغه محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه، یعنې ټول وخت به اتو ما به ورته چای، میوه، ډوډۍ کېښودل، دی به وي چې نه درس چې اوس اکثره ګورم، دی سم دغه شوق ورک شوی، یعنې مایوسه شوي دي خلک، هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته، بیا نو جبران خو یو واقعا هم لږ سخت دی. نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو، ما یو چېرته یو متن ولوستله، نه پوهېمه کوم دولت و، کله به چې جنګ جهاني و، دی داسې سکونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان، شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي، چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه. ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه را جنگ شته، نه در شرایط خراب شته، دی پیوست دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي.
بله، دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي، نیمه زده کړې کې په سي برخه کې یا انجینري پنځنه یا څوک راځي یا نورو پنځنه، وزیر خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده، مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وایي. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره، افغان جنو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي، مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خپل نشو وځولای او څه نشو ویلای د مجبورت په لحاظ. ما شکر فضل درته دي څلور لورګانې دي او څلور وړ دولتي تک ته کامیاب شول. کله کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ، یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده. وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه، پنځم سم خونه کېدله، دا وردکۍ ما بوتله له خپلګۍ بخش کې مکنه ولا، ما ته دونه چې مثلا کور کې وې کوشه نشي نه وې، یعنی وضعیت خرابېږي، دا وضعیت خلې درته هغه دروازه هم په وتړله. نو په دوه وضعیت کې به موږ څه ووایو خلکو ته؟
اول ځل چې خپله لور دې ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دې وتړل سولې، خپله خبره سوه، تاسې ورته ویلې د دې حالت څه رقم وه؟
والله چې اول ته دې ته مخ د ما خپله وضعیت واقعیت درته یم ډېر سخت خراب شو. نو چې دا بیا کله کله په دو چېو چې میدان بیخي بایمېلو، مثلا د غوی ساس ورککو، مجبوره ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي، تکړی ونیسي، لږ روحیه ورکړه. ولې هغو ژړل، ډېر سخت وضعیت یې خراب وه. حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله، کمپله کې ځان پیچلی وی د ما ته بده زه مریضه یمه، هېڅ یعنې دا یم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې. خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی.
لغه ورځی نه چې دوی د وړکتون وای د مکتب وای د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونې؟
ځکه درته یم فرشتي جانې، زه دولتي مکتب کې معلمه اوم، او ما د دې په خاطر دوه ټایمه کار کوله، یعنی یو ټایم خپل درس ورکوله، هغه حق حلال چې معلمه اوم، بل ځای نه بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکو بیرته پیواز کې زه باید ماش واخلم، یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور ووتلم، کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم. یوازینی علت دا و چې مثلا زکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم، د دې د کورس پیسې برابرې کما، د دې چپټر پیسې برابرې کما، دې ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره وخوړل شي، ولې نن راځي نتیجه را راځنه.
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی هم دا ماته بس دي چې زده کړې وکي ورسیږي. نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل؟
نه سړی ډیر چې ګرځونی دی ته ما یو لور کې دا دیر ماشاءالله بایستی داده با. یعنی دیب مکتب نه که دسته همی چی چپگم نه تولسم نه پوری اغا تاپ نمره یخیسی و یا تی پنسیت هم چی کامیاب باش والا اقدر که با. وغه به همیشه وی چې مور زغړم چې ششم و ډیره لایقه جرا شم، او نن را چې ورته ګورم چې ټول ورځ بيده وی، مثلا اته غدي کور کار ته په شوق نه پورته کیږي، لذت نه ته اخلي، جب دې ژوند کا اته خپل سره واسته نه راځي. نو ته باندې چې مور ته ځو بیا غته رقم دیږي
څه غواړي چې زر تر زر څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان جنو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خونه اوس خو هېڅ خو تمام امید نشته دی، دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وی چې امید به مو شي که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي، اوس بیخي یعنی ونک بیګم په دوه مورد کې نشم ویلای بیخي، یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم بیخي نا امیده شوی، امیدم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې دیتی دم دو کورو شلو د دروازو ته شاو زندانیان یو، نور دیتی بدون د الله د دربار نه راه هیڅ لا امید نشته دی موږ ته.
په اخر کې به د تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو، په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډی د تپانځي کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دوی په کور ناستی دی. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چاغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څه ویل ولرې؟ خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی د سي دوی روحیه د سي ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونې سکولای شي بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته څه وایې؟
والله زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کیږي، بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داس په امید خوړل کیږي. داسې نه شو ویلی چې په کلا دیتي د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شوله، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلی دي، هغه کسان چې مثلا کلای شي بیا هم افغانستان کې خپویه ګرشی په واسطه دي، هغه کسان چې واسطه ورته لري لاسرسی ورته لري، یعنی کلای شي په دو تاریخ به بیا هغه منابع چې په کور کې هغه کسان چې باسواده دي، نجونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړې دي، تشپږمه اومه لسمه پورې، کلای شي پلار مور هغه میندې خویندې چې باسواده دي په دو تاریخ په کور کې ورسه مثلا همکاري وکړي او خپل امید لاسه ورنکړي.
او هغه چې له لوړو زده کړو راګرځول سوي، له قابلګۍ نرسنګۍ له دوره ګرځول سوي، دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات هم په ژوندو کې ولیدل، هېڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي، او هېڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هره شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شو ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ته غمې یو شی یو، ته ماسپښین ځوان یو، ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسپښین ته بیا نو په خسن تر اسو د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړکی او سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی، یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
آزادی ملما کاله زیاته موده کیږي چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کیږي چې لوړ زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وای چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتیږي، نو هغه ته عورت وای. په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لوی مسله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمي مراواله. کته سو خیال کړی کله کله چې خزا یو داسی سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی دا، عام خبرو نه الله منه نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفه کې لیکلي دي، وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته، د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علي تانوي لیکلي دي، څلورم جلد صفه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفه نمبر 43 کې لیکلي دي. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد یو لسم صفه، شرح الاقناع د دریم جلد اتم صفه، دی ټول لیکلي دي چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چي ده، ا تکنیک چي ده چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي. اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی، دا عام خبرو نه منه نه فرمایلی. لہذا د خځه आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د شذو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې आवाज د سړولو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب، که شذو ته هم دا وینا سوی ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبري وکړي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټول آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو، الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمان وو کی اچوي، نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزوري خبرې هم پکشتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدۃ، آیا د خځو د تعلیم د پاره به ځان لا یو ورځ مقررول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خرج محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیاتو تذکره کړی ده چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی، نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب،
2015 روایت ټولو نه زیات روایت چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې د هغې متعلق راغلی دی چې 2210 روایت دی. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایت نقل دي. فاطمه نه 13 روایت نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دي. ام خطل یو صحابیه ده، هغه نه 13 روایت نقل دي. تهذیب التهذیب کې د 213 خځو ذکر دی. او زه حیران پاتې یم هغه امت ته چې کم امت داد احادیثو کتابونه مانی او داد احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خځو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانا ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د 50 خځو تذکره راځي چې دا ډېرې لوی محدثې وي، خلکو ته به احادیث بیانول. 15مې صدی هجری کې د 15 زنانو ذکر دی. 16مې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. 18مې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. 18مې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. 9مې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره تا چې کم خلق دا قران مانی، نو قران د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قران وای ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلي دي د خځه او د نر صفات برابر راغلي دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر ده. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کال پورې اغه دا حدیث او درس کړي دي خلق به ورته درس تراتلل. امام زهابی وی وزد حما علی هل طلبتو چې د طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیہ، ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیر ده چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز پنځه جلده. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ، ز اخیری خبره به پدې دا حکم کنی دی باندې تقریبا په ګنټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیثو کتابونه منی او قران منی او د خپل علماو او د خپل محدثینو او د لویو لویو استادانو خبره په قران نه ورخیږي، نو هغه خلق چره هم دانشی ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي. نور خو پرېګ د چې د احادیثو په کتابونو کې هر مانځه تر وتلو اجازه ته زنانه وتا، نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري. او په کوم ځای کې چې کمې ده کاغه مان څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلې ده، یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم سړی راغلې ده، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی ده؟ او دا مهر نه غټ ورته کم راغلی ده چې مثال په تور په میراث کې حصہ کم ده. د دې بنیادی وجه دا ده چې د خځې چونکې حق په سړی باندې ده، سړی به پی خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي، نو ځکه کم ده. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د شتو د درس ورکول او هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د شتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه ست چې د شتو کار پکښ کې، یعنی چې دوی فعال وی کار کاوه، درس ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه کیو څه شواهد تاسو را ته وایست مهرباني؟
سوره النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، په دواړو کې صيغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینه وو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکي، د خځو خپل د نارینه وو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده، وللنساء نصيب مما اكتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبار وکي دا غوي په دې کې خپل حصہ ده. سوره آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض، الله فرمایي زه د نارینه او د زنانه عمل نه ضایع کوم، دوی بازه د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزہ یو جنس ته. سوره توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی، د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کارل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کارل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي، وای چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خځه په کور کې تیروي، نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه شو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وی چې ته خو وتلې نشي، نو هغه پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته رجوع وکړه، الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه، میوا هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا دا هغه متعلق راغلی دی چې هغه بخپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دی چې هغه تاجر و. خولا الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دی. د دوی متعلق حدیثو کې راغلی دی چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد او کتاب دی هغه ډیر واقعات ذکر کړی دی. زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دی چې صحابیات وبا بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خځوا اغه ماهر کاریګر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عبد الله ابن مسعود خځرا غلا ورته وی چې اے د الله رسوله زه خو کاریګر یم شیان جوړوم بیا یې خرڅوم او خاوند مې بے روزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ماته دا جایز ده. رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې خه کوي. خولا بنت ثعلبه یو ځل د خپل خاوند سره په څشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیه السلام له ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول زه خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار غشته کده نه زه جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره نه پته ولګیدا چې زنانه کار کوي اغي څوته ونوي. قائله رضی الله تعالی عنها او بیبی دا غا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې زه تاجر یم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته او پیغمبر علیه السلام ته وی چې ډیره خده. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغست بیا الته خرڅول. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغست. دا وته ونوی چې تا تا کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د دغه سې قصونه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیر زیات مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله مو خوشاله کا قدرمن شه.
بس لاړه زما خپل ځواني پژړه.